افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان او زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې او د ولسمشر اشرف غنی په شمولي دغلته لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوعاتو هم درنګا د پاکستان او افغانستان په اړیکو خبرې کړې دي. دا مو د دې خبرونه د سر موضوع د نور ریپورټونو لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو سټیګه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې که یو شمیر دولتي مسولین له خپلو دندو لرې نسی، دوی به په زور له هغه ولایت وباسي. او پاکستانی چارواکي په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 500 تن ته ورسید. د خبرونو تفصیل د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅې وستایلې. نوموړي ویلي چې هیواد به تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د ولسمشر مانی د رسنیو دفتر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل تر دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په رسیدو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمار سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی اتمار د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. اعلامیه د وانګ ای له قبل زیاتوي چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هلو ځلو په هدف د اړیکو د پراختیا او اعتماد جوړونې مناسب وخت دی. او دا یې هم ویلي چې چین به د افغانستان لپاره نه یوازې ښه ګاونډی بلکې ښه ملګری او شریک وي. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې که یو شمیر دولتي مسولین له خپلو دندو لرې نسی، دوی به یې په زور له هغه ولایت څخه وباسي. د دې شورا غړي د یو شمیر ملکي او پوځي مسولینو د لرې کېدو غوښتنه کړې او وایي د هغو چارواکو خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. د دغې شورا مشر کریم اتل په هلمند کې رسنیو ته په دې اړه وویل
زموږ وروستی دریځ دا دی چې تر رواني اړتیا پورې مرکزي حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیوي او هغه نظامیان چې غفلت یې کړی دی هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنکول سول او د دنج ګوښانه سول. هغه موږ ته نور د منلو وړ نه دی او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدي.
په هغه موټر بم چاودنه کې چې د پنځشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د کابل بانک مخته پر افغان پوځیان وسوه، لشته لږه اته دېرش تنه وژل شوي او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي. دغه پوځیان د خپلو معاشونو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوي دي او زیاتوي چې د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډېرې دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې احتمال لري سبا یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري او سم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د بمی چاودنو له کبله د وژل شوو شمیر 500 تنو ته ورسید. له دې سره په ټول پاکستان کې د جون د درويشتمې نیټې په بریدونو کې د وژل شوو شمیر تر اویا واوښت. له هم کې دایسي دغه شمیره لوړه سي ځکه د سیمه ایزو حکومتي چارواکو او د روغتون د مسؤلینو په خبره د ځینو ټپیانو روغتي حالت خراب دی. په سیمه کې د یو دولتي روغتون چارواکي ویلي چې دوی ته د دوو بریدونو 201 شپېته قربانیان ورول شوي دي چې د لسکونو ټپیانو روغتي حالت خراب دی. یو سیمه ایز چارواکی زاهد د اسدی رادیو مشال څنګه ته د هغو دوو چاودنو په اړه خبر کړي چې په پاړچنا شارګوټي کې پر ګڼه ګوڼه مارکیټ وسوي.
بس اور هغه د مکه میوا د مکه واش ولا مون په مکه روغلو لوزه مطلب کله روغلو لو بوده د مکه هغه سي تاسو زخمیان مون په چتا ول کړل دي سره په کومه واس په مخته لورل میجر سره او میجر ولا او سيتي ګور دوی سره مخته لورل په دې بل واش په بل هور وز په دا مصلا دې زخمیان ارڅ دي.
سونی اسلام پالی دلی لشکر جنگوي د دغه بریدونو مسولیت منلای دی. سپین مانی وای پر هندستان د بی پلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره غواښ نه دی. د سپین مانی یو ورپوري چارواکی نن دا خبره داسې مهال کړي چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا سفر د جون پر 16 نیټه کیږي. د سپین مانی دغه چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی نن خبریالانو ته ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره فکر نه کوي پر هند د پرمختللې ټکنالوژي لرونکو بی پلوټ الوتکو پلورل به پاکستان له ګواښ سره مخامخ کړي. دغه چارواکي په خبره د دې الوتکو په انتقال کې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ شخړې په ځانګړي ډول د کشمیر پر سر د دوی ستونزې به په پام کې ونیول سي. د امریکا حکومت د $2 میلیارد په ارزښت پر هند د 22 بې پیلوټ الوتکو پلورل منلی دي. او د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر امریکا ته خبرداری ورکړی چې له سعودي عربستان څخه په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې د قواوو توازن له منځه وړي. علي اکبر صالحي په هغه مقاله کې چې په ګارډین ورځپاڼې کې خپره سوې ویلي، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه وروستۍ معامله چې له مخې یې د $13 میلیارد په ارزښت وسلې پر سعودي عربستان پلوري پارونکې ده. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې وګورئ. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي او ژمنه یې کړې ده چې په ټول توان به پر پاکستان باندې فشار راوړي څو د افغانستان سره د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر یو بیان نجیب آزاد په دې موضوع په بشپړ ریپورټ سربیره اوري چې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بودیجه برابره کړي. په هلمند کې د ولایتي شورا استازي وایي د هغه امنیتي چارواکو له دندو لارې کول غواړي چې د کابل بانک د وروستي برید په مخنیوي کې ناغېړي کړي.
دا کابل بانک د پیښې په اړه باندې چې د نظامي مسؤلینو خبرې موږ اوریدلې، موږ ته قابل د قبول نه دي، د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دی.
دا اختر په مناسبت باندې د بیلابیل ولایتونو چارواکي وایي چې امنیتي تدابیر نیولې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري د سعودي عربستان چارواکي وایي د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفادو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي خغلی لیله ولسمشر سره په خبرو کې شمنه وکړه چې چین به په ټول توان پر پاکستان په افغانستان کې په سوله کې د همکاري او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې فشار راوړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی. ښاغلی وانګلی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغان سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغېدو په باب جلا جلا لیدنې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتګ په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چین به په ټول توان پر پاکستان فشار راوړي څو د افغان سولې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر د وایان مرستیال نجیب آزاد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه د ډېر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی لی د افغان حکومت له هغې طرحې هم ملاتړ اعلان کړ چې د ترهګرۍ پر وړاندې باید سیمه ییز ستراتیژي رامنځته شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د ناستې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو هوکړو سلا شول. تمه ده چې د چین په هڅو ډېر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه څلور اړخیزه ناسته ترسره شي. که څه هم تر دې وړاندې هم د څلورو هیوادونو ترمنځ 15 څلور اړخیزې ناستې ترسره شوې وې، خو افغان حکومت ویلي چې د پاکستان د نه همکارۍ له کبله دغه ناستو نتیجه نه ده ورکړې. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چین ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړه ښه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراختیا په حال کې دی. د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی هیله مندي ښیي چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره عملي او جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته نن پاکستان ته ولاړ. د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی وایي که چین واقعا د زړه له تله پر پاکستان فشار راوړي، نو د دې امکان شته چې پاکستان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي چې په دې ترتیب به تر ډېره بریده د افغانستان جګړه مهار شي.
د افغانستان د ولسمشر مانی وایي هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو لپاره بودیجه برابره کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې برابرولو لپاره یې ځانګړی کمیسیون ټاکلی څو په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. واصل وصال له کابل نور تفصیل راکوي.
د انتخاباتو د یوې برخې د بودیجې د برابرولو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون له خبرداري وروسته ولسمشر مڼۍ وایي هڅې پیل کړي څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره بودیجه برابره کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو لپاره د بودیجې برابرولو په هدف یو مالي کمیسیون ټاکلی چې خپل کارونه پیل کړي. خو ښاغلي مینهپال دا روښانه نه کړه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې بودجه به کله برابره او د انتخاباتو کمیسیون په واک کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هم حکومت یو عملیاتي کمیسیون ګمارله چې مشري د کورنیو چارو وزیر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته حکومت ته خبرداری ورکړه چې که تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو لپاره د بودجې یوه برخه د دوی په واک کې ورنه کړي، ښایي د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 220 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې د انتخاباتو کمیسیون له حکومت غوښتي چې 35 میلیونه یې تر یوې میاشتې پورې برابرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکل شوي وخت څخه دوه کاله وروسته د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو نیټه د 1390 لمریز کال د چنګاښ 14 اعلان کړه. بلخوا د ساري او شمیر بنسټونه بیا د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې ښایي حکومت په لنډ وخت کې په دې ونه توانېږي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په اسانۍ سره بودجه برابره کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د بودیجې مسله تر اوسه پورې په شک کې ده. کوم شی چې کمیسیون غواړي نو تر اوسه پورې معلوم نه ده چې په ځان اندازه باندې په مقدار باندې پیسې حکومت او نړیوال ټولنه کمیسیون ته ورکولی چې کنه چې ورکولی تروس پر حکومت هغه موضوع نه هیکر نه دا آیا نړیوال ټولنه دغه بودجه په مجموعي ټوله باندې منی نه منی یو غیښتوب ایراد لري نه لري چې مسون دغه تخمین چې کړی ده. نو دا یو لوی پیمانه باندې بودجه ده او اولنۍ مسله دغه بودجه چې بودجه موجوده نه وي نو تاسو دغه ټاکنی د ټاکنو عملیاتي بهیر په څه باندې مخته بیایي.
ښاغلی رشید وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د بودجه برابرولو لپاره ځانګړي میکانیزمونه جوړ کړي، سوله د لارې وتوانېږي، په وخت سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودجه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا هلمند ولایتی شورا خبرداري ورکړه ک چیرې یو شمیر دولتي چارواکي له دندو لري نشي دوی به په زور له هلمند څخه وباسي. د ولایتي شورا وکیلانو چې یو شمیر ملکی او نظامی چارواکي د کابل بانک مخته د شبي برید په تړاو خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي وایي د چارواکو خبرې ورته د قناعت وړ نه وي او باید له دندو لري شي. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ویلي چې په دې اړه یو هیئت ته دنده سپارلې او هر هغه څوک چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلی وي له دندې به لرې کیږي. نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس تایی په ریپورت کې.
د هلمند یو شمیر ملکي او نظامي مسولین د ولایتي شورا د غړو د توند غبرګون سره مخامخ شول. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د دولتي مسولینو د خبرو په پای کې رسنیو ته وویل هغه معلومات چې د کابل بانک سره د پنځمه په ورځ د ترسره شوي برید په تړاو دولتي مسولینو وړاندې کړل ولایتي شورا ته د منلو نه دي. کریم اتل خبر اعلان ته وویل که د یوې اونۍ په اوږدو کې د هلمند د امنیت کمانډان په شمول یو شمیر دولتي مسولین د دندو لرې نشي لاریونونه به وکړي او د ولس په ملاتړ به هغوی د هلمند څخه وباسي.
د کابل بانک د پیښو په هکله باندې چې د نظامي مسولینو خبرې موږ واورېدلې موږ ته قابل د قبول نه دي. د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دی. زموږ وروستی دریځ دا دی تر رواني هفتې پورې مرکزي حکومت په دې هکله باندې تصمیم ونیوی او هغه نظامیان چې غفلت یې کړی دی هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنکول سول او د دندې ګوښانه سول. هلمند ولایتي شورا پر روان هفته کې قاطع تصمیم نیسي او دغه مسولین چې دلته غفلت کړی دی هغه موږ ته نور د منلو وړ نه دی او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
د تیرې اونۍ په پنجشنبه غرمه مهال د کابل بانک مخې ته پر هغه سرتیرو د موټر بم برید وسو چې خپل ماشینه یې اخیستل. دولتي چارواکو تر اوسه په دې برید کې د 38 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د شپېتو نورو ټپ کېدل تایید کړي دي. خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي چې یو شمېر پکې ملکیان دي. ویل کېږي 8 نفر لا هم نادرکه دي. د هلمند ملي امنیت برستل میرحمزه خدمتکار د ولایتي شورا غړو ته وویل د دغه برید په اړه دولت مقام او نورو ادارو ته خبر ورکړی و خو په دې اړه چې برید به چیرې ترسره کیږي معلومات نه و.
او نور هغه نظامي ارګانونه او زموږ شاري او زیه حتمن په جریان کې وي او هغه هم تدابیر درلود پر هغه استقامت باندې چې موږ معلومات ورکړی وو. معلومات په مجموع کې د ټولو ولایت چا د اطراف و خو دا ساحه چې وه دا خدا شمر بلغه چې دلته به هیڅ نظامي مسولین ماش ناشي او دلته به بیرو بار نه وي. نو دښمن دغه نقطه هسې په جر وبلل او خپله حمله اجرا کړل.
د پولیسو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د برید د ځای په اړه هم امنیه قمندانۍ او نورو ادارو ته دقیق معلومات ورکول شوي و خو داسې اټکل کېږي چې د برید په ورځ سهار ډیر وختي دغه موټر بم د پولیسو تر تلاشي وړاندې د کابل بانک مخې ته په پارکینګ کې ځای په ځای شوی و. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په دې اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډېر ژر به هغه کسان په ګوته کړي چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ ژمنه کوو چې په دې پیښه کې هر څوک پړوي که هغه د ټیټې کچې نظامي کس وي که هغه د لوړې کچې ملکي کس وي هغه به د قانون په رڼا کې د قانون منګولو ته سپارل کیږي او هغه به لومړی د هلمند ولس او بیا د افغانستان ولس ته د دې ځواب وایي. دښمن په هلمند کې ډېر زیات تلفات ورکړي دي. دو د مخامخ جګړې توان نه لري. هماغه ده چې دو د دغسې غیر انساني او غیر شرعي اعمالو نه په ملکي ځایونو کې د ملکي تاسیساتو مخې ته ځان الوزي او یا موټر بمونه کوي.
ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني هم د شنبه په ورځ د هلمند د والي سره په ټلیفون خبرې کړي دي او هغه ته د پیښې د جدي څېړلو هدایت کړی دی. تېره ورځ یو شمیر مدني فعالینو هم د مرکزي حکومت څخه د هغه دولتي مسولینو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې د پنجشنبې د ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د شیګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې برید کړې او په کې شپږ تنه وسله وال وژل شوي او یو تن ټپي دی. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه د روح الله نوري په ریپورټ کې اورو.
د کونړ امنیه قومندانې مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه څه کم درې بجې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په هلالزو سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو باندې برید کړی چې شپږو کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده.
بالای سر داعشیا یک عملیات صورت گرفت که در نتیجه 6 نفر از مخالفین و 1 نفر هم مجروح گردیده. گل محمد است، تاج محمد، محمد آجان، امین الحق.
نن شپه 2:30 و چې د نړیوال ځواکونو یوې بی پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ کې په دایشینو برید کړی چې پکې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شوو کې ګل محمد، تاج محمد، محمد آجان، امین الحق او شینا شامل دي. د حاجی امان الله خبره کې شک دی، څوک وایي وژل شوی او څوک هم وایي چې ټپي دی. موږ معلومات کوو، کله چې خبر دقیق شي تاسو سره به شریک کړو. هغه وایي په یاد برید کې ولسي خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حاجی امان الله په ډله برید شوی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې خپله حاجی امان الله پکې وژل شوی او ټپي شوی. خلک د پیښې ځای ته ځکه نشي ورتللی چې اوس هم بی پیلوټ الوتکې ګزمې کوي.
والله ټپي ګوروره خلک زموږ خوا ته دي که نه هر جګهګانې ختلې او بیا خلک ورتله ځپله معلومله زخمي دی او دا نور کسان مړه دي پکې بیا دې پاره ښه دي خو تر اوسه پورې هغه رنګۍ ګرځېدله دقیق معلومات یې نه دی شوی. ښه یو دوه کسان پکې هغوی دي چې دا خو مړه دي، یو معلم دی د هغه ورور دی، یو الک چوک دی کوړک دی لاډۍ ورته وایي هغه دی چا ویلې چې یو تن د شمشتونه ځان ته راوستی و هغه پکې مړ دی.
امنیتی مسولین وای چې بی پیلوټ الوتکې د داعش ډله بمبار کړي، خو د سیمې اوسیدونکي وای چې حاجی امان الله د حزب اسلامي یو تکړه قومندانو چې په دې وروستیو کې یاد حزب سره اختلافات پیدا شوي وو. همدا وجه و چې حکمتیار سره کابل ته له تګ ډډه وکړه. د روغې جوړې د پاره جرګې روانې وې.
عبدالرحمن وختل حسین ته چې دا دې تراولي جرګې مرګې وکړي دا وزم مې داخته نه وروسته کومه جرګه شروع و چې جرګه وشي که نه.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو او حاجي امان الله ته نږدې کسانو د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستان اوس هم ستاسو له څو تلیفوني پیغامونو څخه.
ستاسو له پیغامونو
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري چې دا مرضونه کړي صاحب مانا موږ هېڅ څوک هم نه خوري. دغه اشرف غني د ځوان ځا کوچانو خوره هم درکه کنه دا کوچانو غم ته ولې نه خوري.
عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالی کوچان دا هله لرو چې موږ مالونه د پکتر ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تم ورته کښېناستو. مشته د کندهار حیواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي تر وروستۍ اوس راځي هغه نه راغلی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پندم احمد کوچه له امریکا او له دشت نه خبرې کوم. دشته کې لل مې کرلي دي او لل مې نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي. بیده چې اشرف غني صاحب اتان راولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو، موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي، عبدلته هم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک هم ډېر بنه او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي. حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. وسلام.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ ته ګڼو اورېدونکو د اس ام اسونو له لارې د اختر پیغامونه راستولي. زموږ په سباتنیو خپرونو کې به ډېر له دې پیغامونو نه خپاره شي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک وایي، د ټولو خلکو نه غواړم چې خپلو زامنو او ورونو ته د پلاستیکي وسلې او نور داسې شیان نه اخلي. او دوکاندارانو ته هم پکار ده چې دا شیان دې نه پلوري او نه دې په داسې یو څه تجارت کوي چې هغه زموږ د ماشومانو لپاره ښه نه وي. همدارنګه یو بل اورېدونکی وایي، ولی یم د خاص اوروزګان څخه، دی وایي طالبان باید د خپل لاس لاندې سیمو کې د اختر په مناسبت د هوایی ډزو مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه وایي، چین کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي سو د ترهګرو فعالیتونه بند کړي. او عبدالواحد مدقق د لوګر نوی په لوګر کې د خوراکي موادو بیل وړې شوې دي په ځانګړې توګه د اختر د را رسیدو په درشل کې. دوستانو دا ستاسو سیمسونه به چې وملستل ستاسو نور سیمسونه به زموږ په خپرونو کې خپریږي. اوس راځو د سیمې او نړۍ یو رپورټ ته. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حملې مخه نیول شوې ده. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي. سالم محمد صالح نور جزئیات تراوري.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې یو انتحاري برید کوونکی غوښتل د حرم شریف پر جمعات حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو منفجره موادو ته چاودنه ورکړې چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي په داسې حال کې چې د روژې مبارک میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی و. په یو ودانۍ کې راګیر تن چې ګمان کېږي ځان وژونکي برید کوونکي به و له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلې منفجره مواد وچول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په حواله د چاودنې یو درې پوړیزه ودانۍ ونړوله، پنځه پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د پنځو مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړېدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یوه عیني شاهد الاخباریا تلویزیون ته وویل: دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور غږ واورید، ناڅاپه مې خپل مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر وایستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه هم هغه شیبه روغتون ته انتقال کړی شوم. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت تر دې پیښې وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو ترڅنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپی پایل کړی دی. د فرانسې خبری اجنس په حواله له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون 40 کسان د سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولی دي. د یادونې وړ ده له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی دی.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه
د جوزا له یولسمې د جون له لومړۍ.
لا ازادي راډیو
دوستان هو دا پی یو استودیو خبرونه پایل شوې دي او تاسو هر ورځ د غرمې په 12 بجو له ازادي رادیو نه اوریدلی شئ. دا زموږ خبری خبرونه دي. اوس هم د دې نیم ساعت خبری مجلې ورسته مطلب راخلو. د کابل په 15 کیلومتري کې د جنوب ختیس خواته افغان کندو د غره پر سر یو کلی جوړ کړي. دغه کلی زنابات نومیږي. زنابات څنګه آباد شو؟ له ملالۍ بشیر یې ورو
د زن آباد کلی مشره بی بی زکیه چې د بی بی کوه په نوم مشهوره وه په 2018 کال کې مړه سوه. د دې مشره لور 38 کلنه انیسا عظیمی میړه لري، خو د دې کلی له مشرانو ګڼل کیږي. د دوی کور د کلی په سر کې دی. انیسې فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې مور یې دغه کلی ته 15 کاله مخکې ورغلې وه. د بی بی کو لومړی میړه د راکټ په حمله کې وژل سوی و او دوهم واده یې له لیور سره سوی و چې وروسته له یوې ناروغۍ مړ سو. دې به د خلکو په کورو کې جامع پریولې، خو د کابل د کورونو کرایې ډېرې ګرانې وې. انیسې ویلې چې زنابات کې ځمکې ارزانه وې، هیڅوک نه پوهیږي چې دا کلی لومړی چا آباد کړ. انیسا وایي دوی نور ښځې هم تشویق کړې چې زنابات ته کډه وروړي، ځکه دا ځای دوی ته تر نورو ځایو خوندي ښکاره سو. ډېر ژر کونډو ښځو دغه کلی ته کډې وروړل پیل کړل. دا د رئیس ګل په نوم یوه کونډه ده چې په دغه کلی کې اوسي. بی بی کو ښځو ته د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته لیک لوست، پختن او کالي ګنډل ور زده کړل. څېړون کې ناهید ایثار فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په افغان ټولنه کې شوت ته د ملکیت پسترګه کتل کیږي. کونډې په ځانګړي توګه لستونزو سره مخامخ وي، ځکه ورته په شسترګه نه کتل کیږي او د اوژو بار ګڼل کیږي. دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او ډیری وختونه اړ ایستل کیږي چې له خپلې خوښې پرته بل واده وکړي، چې په اکثره مواردو کې له لیوره سره واده ته اړ ایستل کیږي. د اټکل له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کونډې اوسي او ډیری یې نالوستې دي. په افغانستان کې ډیری ښځې له کوره د باندې دندې نه لري او کله چې میړونه مړه سي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ سي. د زناباد هغه کونډې چې میړونه یې په جګړه کې مړه سوي دي، د حکومت لخوا په کال کې یو ځل $1.5 لک ترلاسه کوي. دوی د خلکو په کورو کې کارونه کوي، ځینې یې کالي ګنډي یا خپل کوچنیان بازار ته د ګدایۍ لپاره لیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. فرشتنګا په سټوډیو کې د بل نیم ساعت خبري